ستړي مشه دا مشال رادیو د تاسو خبري غړی او د خبرونه د تازه نجيبه مر د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. موږ درته تازه راپورونه راوړی نو کول شي را سره پات شي. اول خبرونه دا خبرونو سرټکی په بنو کې خبرګو وسلوالو بریدونو کې پولیسو ولسی کسانو ته مرګ جوړه رسیدلې. پاکستان تحریک انصاف او نور اپوزیشن ګوندونه نن تور او رسل مانځي. د حماس او اسرائیلو ترمنځ د بندیانو تبادله شوې ده. پوره خبرونه د خیبر پختونخوا په بنو کې پرون په دوه بیلابیلو بریدونو کې د دوه پولیس سرتیرو په ګډون 15 تنه وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. د بنو پولیس ویان حنزلان مشال ډیو تویل چې وسلوالو تیر شپه نا وخت د بنو فتیخیل پولیس څوکۍ باندې بریدو کړ چې په نتیجه کې دوه پولیس سرتیري وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. پر دغه پولیس څوکۍ وسلوالو مخکې هم برید کړو. بلخوا د ځایي خلکو او پولیس چارواکو په خبره وسلوالو د بنو ګربز سیمه کې د امن کمیټې په دفتر برید کړی چې په ډزو کې درې کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د کمیټې یو غړي د نوم نه خپرولو په شرط نن مشال لډیو ته ویل چې له دیر شو تر سلویښتو پورې وسلوالو د کمیټې په دفتر برید کړی. د دواړو بریدونو ذمهواري چا نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا په بنو او سیرما جانی خیل لکی مروتو کې وسلوالو پر امنیتی ځواکونو بریدونه زیات کړي دي. بلخوا پوځ او پولیس په سیمه کې هدافي عملیاتو ته دوام ورکړي. په پاکستان کې د حکومت مخالف تحریک انصاف په ګډون یو شمیر ګوندونه نن په هیواد کې د عامو انتخاباتو د یو کال پوره کېدو په مناسبت تور ورځ مانځي. په دې ګوندونو کې تحریک انصاف تر څنګ جماعت اسلامي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، ستر جمهوري اتحاد او ځینې نور شامل دي. دا ګوندونه په تیرو عامو انتخاباتو کې د درغلیو تور پوره کوي او غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د اوسني حکومتونو ړنګ او په ملک کې د لسره شفافې ټاکنې وشي. په نن په صوابه کې په همدې اړوند یو لویه جلسه وشوه چې د تحریک انصاف تر څنګ نورو ګوندونو هم پکې ګډون وکړ. د جلسې یو ګډونوال چې انور خان نومیږي او د تحریک انصاف سره تعلق دی مشال لډیو ته داسې ویل:
او دیره پر راغلی یو زمونږ په منډک باندې ډاکه واچولا او دې زمونږ په سیټونو باندې کې ناستو. نو مونږ د هغې باره کې راغلی یو چې مونږ جدوجہد کوو او مونږ د پی ڈی ایم حکومت ته دا درخواست کوو چې زمونږ ګټلې منډک ته مونږ ترا واپس کړي.
مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند چې په واک کې دي دا تورون نه مني. د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند تر څنګ د پاکستان سپریم کورټ هم په ملک کې د عامو انتخاباتو لغوه کولو خواست رد کړو. په عین وخت کې په بلوچستان او پنجاب صوبو کې حکومتونو د قانون یو څلور څلویښتمه دفعه لګولې ده. د دې دفعې له مخې تر 50 د زیاتو کسانو په غونډېدو بندیز وي. د کورمی سنیانو په ساده خار کې د لارو د بندیدو ضد او د امنیتي ادارو لخوا د خلکو د نیولو ضد احتجاج کړی دی. پرون لسګونه احتجاج کوونکي د مرکزی چوک ته راغونډ شول او د سیمې د تګ را تګ لارې تر دو ساعتو پورې بندې ساتلې وې. په احتجاج کې شامل ځایي مشر مولانا روح الله وویل چې دوی احتجاج ځکه کړی چې حکومت د ژړینی او توره وړۍ پر لارو د تګ را تګ بندیز لګولی او دوی مجبور شوي چې د الیزو لارو کاروي چې دوی دا د زور او زبردستي اقدام بولي او هیڅکله یې منلو ته تیار نه دي. مظاهرې ته په خپله وینا کې د بګن یو ځایي مشر افضل خان وویل چې حکومت باید د شو تاوانونو معاوضه هم ورکړي. په کورمه کې د مسافرو پر ضد د بریدونو او جګړو له امله سنیان او شیعهګان یو بل سیمو ته نه ورځي او د امنیتي اندېښنو له امله د مخالف اړخ د سیمو له لارو تګ راتګ نه کوي. بلخوا د کوزه کورمې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې په ډاګه شي مشال لډیو ته ویل چې هیڅ بې ګناه کس نه دی نیولی او نه یې د چا په کور ناسم عملیات کړي، خو زیاتوي چې ځینې کسان له دې امله خفه دي چې څو ورځې وړاندې د شیعهګانو درې کورنو ته د اور اچولو په قضیه کې پر درویش کسانو قضیې قانونی مقدمه یا FIR درج شوې ده. د پاکستان له زندانونو 240 تنه نور افغان بندیان خوش شول. د طالبانو د حکومت د کډوالو د راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې 240 تنه خوش شوي افغان بندیان پرون د تورخم لاره به افغانستان ته ستنه شول. په تورخم کې د طالبانو سرحدي پولیس ویلي چې دا کسان د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نیول شوي او له 2 څخه تر 5 ورځو پورې په حاجی کیمپ کې توقیف شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر یا UNHCR د جمعې په ورځ په یو راپور کې وویل چې پاکستان د ښځو او ماشومانو په ګډون د مختلفو اسنادو لرونکو افغانانو د نیونو بهیر چټک کړی دی او په 13 جنوري میاشت کې افغانستان ته په جبري ډول د استول شو 0 افغانانو له ډلې یوازې شاوخوا 800 له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ډیپورټ کړی دی. حماس وسلوالې ډلې نن درې اسرائیلي یرغمل شوي کسان خوشي کړي او اسرائیلو ته سپارل دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي نن د غزې په تړانګه کې د سلګونو کسانو په وړاندې د دوی د خوشي کېدو مخکې پرېډ وکړ. رویټرز او اسوسییټډ پریس اژانسونو د راپورونو له مخې د دې په بدل کې به لسګونه فلسطیني بندیان خوشي شي. دا تبادله له اسرائیلو سره د غزې د وربند تړون یوه برخه ده. دا د جنوري په 19 د وربند له پیل راهیسې د بندیانو لپاره د یرغمل شوو کسانو پنځمه تبادله ده. په دې موده کې 13 یرغمل شوي او له 550 څخه ډیر فلسطینی بندیان وار له مخې خوشی شوي دي. د خبرنو پای خبري غړی ته غوګیزه نجیب عامر مو د دې خبرونه ځنی مهم رپورټونه دادي. وابوري چې په بنو کې وسلوالو په دوه بریدونو کې پولیسو او عامو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا به مووري چې په پاکستان کې د انتخاباتو کال پوره شو خو اپوزیشن ګوندونه نتایج لا هم نه مني. په کورمه کې د سنیانو د مظاهرې رپورت هم لرو. وفاقي حکومت وایي د غنمو رعایتي بیان ټاکي په دې اړه هم رپورت لرو. خیبر پختونخوا کې د میرمنو ځانګړي سیټونه لا هم نه دي ټاکل شوي.
نو هغه اسمبلی نه اوټ دی یو کال پوره شو. امپورټنټ لیجسلیشن د خواتین لپاره هغه نه کیږي. مونږ دا ویل چې دا د هیومن رائټ وایلیشن هم دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تجارت هم راپور لرو.
پکار دی چې کسٹم ایجنټ تا او تجارت تا داسې یو خاص کارډ ایشو کا اجرا ورته وکا دی. یو خاص کارډ جاری کا چې هغه په اثر توګه باندې افغانستان ګمرک ته تللی شي او واپس راتللی شي.
په خوست کې د فوټبال ټورنامنت له نتایجو هم خبرو.
د لپاره چې موږ زیات ورزشکاران ولرو تر څو ځوانان مسالم وي د نشه یي توکو نو راوړو ناوړو اعمالو څخه پامن کوي. نو هدف مو ډیر دا وي چې ډیر ځوانان راټول کو سیالۍ په لاره واچو.
او اوس هم یو بل رپورت په سر کې به ورشو. مونږ بنو ته لاغه ځای رپورټر. د بنو پولیس وای تیر شپه وسلوالو په فتح خیل کې د پولیسو پر پوستا په برید کې پولیسو ته مرګ ژوب لاړولې ده. دوی وای په دغه برید کې 2 پولیس ساتیري وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. پر دې سربیره د بنو په ګربه سیمه کې وسلوالو د امن کمیټې په دفتر برید کړی چې پکې 3 کسان وژل دي او 2 نور ژوبل کړي دي. کومې وسلوالې ډلې د دغو بریدونو ذمهواري قبول کړنه ده؟ عمر وزیر راپور لري.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا بنو کې فتح خیل پولیس چوکۍ باندې وسلوال برید کې 2 پولیس سرتیري وژل شوي، 2 نور ژوبل شوي دي. او د بنو اتمانځای تڼې په حدود کې د امن کمیټې په دفتر وسلوال برید کې بیا 3 نور کسان وژل شوي او 3 ژوبل دي. د بنو پولیسو ویان خنزلا مشال ریډیو ته وویل چې 13 شپه ناوخته وسلوالو د بنو فتح خیل پولیس پر چوکۍ پوستا برید کړی چې د ډزو پر مهال یې 2 پولیس والا وژلي او 2 ټپیان کړي دي. دوی زیاته کړه چې پولیسو ځوابي کاروایی هم کړې خو وسلوال تښتېدلی. د لټون عملیات یې دوام لري. پر یاد پوستا 2 ورځې وړاندې هم وسلوالو حمله کړې وه چې 57 پکې نه و شوي. د دې پرته پولیس او ځایي خلک وایي چې بنو ګوربه سیمه کې اتمانځای تڼې په حدود کې وسلوالو د شپې د امن کمیټې په دفتر برید کړی چې 3 کسان یې د ډزو پر مهال وژلي او 3 ژوبل کړي دي. یادې کمیټې مشر قدر زمان او رف قدر کوي نومیږي چې خپله دغه برید کې ورته 57 نه دی رسېدلی. د کمیټې یو غړی چې نه یې غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د دیر شونه تر سلويختو پورې وسلوال راغلل ډزې یې پیل کړې. دوی هم ورسره ډزې وکړې، خو د ډزو پر مهال د دوی درې کسان وژل شوي، درې ژوبل دي. د وسلوالو طالبانو کومې ډلې لا د دې بریدونو پړان نه دی اخیستی. په بنو او سیرماجانی خیل کی مروتو کې د ورستیو کې وسلوالو لخوا په پولیسو او امنیتی ځواکونو باندې بریدونه تیز شوي. بل طرف د غلطه د وسلوالو زید د فوز او پولیسو هدفي عملیات هم تون شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
نن د فبروري 8 مده او په پا پاکستان کې د تیرو ټول ټاکنو کال پوره شو، خو د حکومت مخالف ګوندونه چې تحریک انصاف ګوند یې په سر کې دی د انتخاباتو پایلې نه مني. دوی تورونه لګوي چې په ټول ټاکنو کې درغلي شوې ده، ځکه نو په ملک کې سیاسي ثبات هم ناراضي. د اپوزیشن ډیر ګوندونه د سر دوباره انتخاباتو کول غوښتنه کوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن او حکومت بیا د تیر کال د ټول ټاکنو په شفافیت ټینګار کړی. نن تحریک انصاف او نور اپوزیشن ګوندونه د پاکستان په بیلابیلو برخو کې تور او ورځ لمانځي، جلسې جلوسونه کوي او د دوی پلویان راوتي دي. همداسې یوه جلسه په سوابق کې هم شوې ده. زموږ خبریال زلان یوسفزی د جلسې ځای ته ورغلی او نور بلاغوی نه واورو. زلان صاحب، څه معلومات لرو؟
سلامونه، څنګه لې؟ رجب اگر شپ خیر دې. جلسه وخت پاکستان تحریک انصاف 2 بجې ورکړو، خو عام طور پاکستان کې چې څنګه وی جلسه ډیره نه وخت پیل شو، وس جلسه پیل شو. جلسه ته د پاکستان د مختلفو برخو نه خلک راغلي دي. د جلسې ته چې کوم مشران دي، د پاکستان تحریک انصاف نوې صوبایي مشر جنید اکبر، هغه داسې 1.5 دقیقې وړاندې جلسه غا ته راغی او جلسه
اجازه ورکول کیږي، ځکه په زونو صوبو کې لکه سند د بلوچستان او د پنجاب صوبو کې په زونو برخو کې د قانون 1/1/1 د فعلان شوی. خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت ته نو دلته به خی دغه بندیزونه نه، نو خلک به په اسانه کول شي جلسې ته ځان ورسې.
دلته خو چونکی دلته کې حکومت هم د پاکستان تحریک انصاف ته بل دی چې په کمزه کې دا جلسه کوي ثواب ہے. نو دا چې تاسو کله پنجاب طرف ته ځنه، دا د خیبر پختونخوا اخیره ذله ده. د دې ځنه د ثواب حدود چې ختم شي د اباسین نه پورې بیا پنجاب شروع کیږي. نو پاکستان تحریک انصاف خپل زیاتره جلسې په وسنی حالاتو کې په ثواب کې ځکه کوي چې د پنجاب نه کم خلک جلسې لراځي چې هغه په اسانه باندې راشي او ثواب ورته نږدې پریوزي. نو ما خپل په جلسه کې د پنجاب خلکو مقتل په لکشمیر کې، خو د پنجاب خلک پکې وو، ځکه چې دا نږدې کم د اټک یا د راول پنډای کې سیمې دي، دا نږدې پریوزي د پنجاب خلکو په جلسه کې.
په دې جلسه کې د تحریک انصاف تر څنګ د اپوزیشن د نورو ګوندونو کسان هم شته.
زه خو د مشال ریډیو سره د خبرو کولو په غرض لږ شیبه وړاندې د جلسګانه بهر وتم، ځکه چې تاسو ته ویډیوګانې او تصویران درلېږل، خبرې مې در سره کولې. نو خو زه چې تر کوم ټیمه پورې په جلسګا کې وم، تر هغه وخته پورې د اپوزیشن ګوند د بل کوم ګوند څوک مشر چې واغه جلسې ته نه راغلي.
زلان صاحب، د دوی عمده غوښتنې څه دي او څه نیوکې لري په انتخابات؟
د دوی خو نن چې کومه جلسه وه، هغه د تیر کال د ټول ټاکنو یو کال پوره کېدو دی. نن دغه تور وزل مانځله د دوی چې کومه د تیر د یو کال نه دی کومې غوښتې دي چې دغه الیکشن چلی دا د کې درغلي شوې ده، او په درغلي باندې پاکستان مسلم لیگ نونو یا پاکستان پیپلز پارټي ته دغه حکومت ورکړی شوی دی. نو د دې غوښتنې دغه دي چې دوی د حکومت پریک دي، او اصل چې کوم مینډیټ چې کوم ووټ خلکو ورکړی دی، هغه دی په وینا باندې پاکستان تحریک انصاف تمیلو شوی دی، او پاکستان تحریک انصاف ته د حکومت ورکولو حق ورکړی شي. نو د دوی خو دغه د الیکشن پر ضد او د حکومت د خپل مینډیټ د واپس غوښتنه کوي.
او د دې په جواب کې حکومت سوي،
حکومت خو وار په وار دا تورونه رد کړی دي. حکومت هم رد کړی دي، د ټاکنو کمیشن چې دی هغه هم رد کړی دي. بلکې 13 ورځ ټاکنو کمیشن په یو تازه بیان کې ویلي دي، چونکی یو د یو غیر شخصي د یو شخصي ادارې یو سروې رپورت راغلی چې په هغه کې دا ویلي شو چې په 2023 کې د غټونو کې درغلي شو. دا هغه په جواب کې پرون د ټاکنو کمیشن تازه بیان کې ویلي دي چې دغه ټاکنې رڼې وي، بې پرې وي، او چې کومې ادارې یا کوم خلک په ادارو باندې تورونه لګوي چې د ټاکنو کې درغلي کړي ده. نو دغه خلکو مقصد صرف او صرف ادارې بدنامول دي. دا تازه پرونی بیان دی د ټاکنو کمیشن.
ډیره زیاته مننه د مشال لډیو خبریال زلان یوسفزی ول سوابې را سره عمل ته د پاکستان تحریک انصاف جلسه اعلان شوې ده. د دوی مشران ال تروان دي پلویان رسیدلې دي. نن د فبروري 8 د تیر کال په دی ورځ په پاکستان کې ټول ټاکنې شوې چې نتیجې تحریک انصاف او د اپوزیشن سره تړاو لرونکي نور ګوندونه نه مني. دوی وایي چې په دغه انتخاباتو کې درغلي شوې ده. خو بل پلو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن او حکومت بیا د تیر کال د ټول ټاکنو په شفافیت ټینګار کوي. په همدې موضوع باندې یو بل رپورت له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک هم را لېږلی. راځئ چې وایي ورو.
په پاکستان کې د ټولټکنو کال په 8 فروری پوره شو، خو په ملک کې سیاسي ثبات نه دی راغلی، ځکه چې د حکومت مخالف ګوندونه د انتخاباتو پایلې منلو ته تیار نه دي. د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند تحریک انصاف دغه ورځ د تورې ورځ په توګه لمانځي او په سوابۍ کې یوه احتجاجي جلسه کوي. جمعیت اسلامي په کراچۍ کې د ټاکنو کمیسیون د دفتر مخې ته لاریون کوي. پښتونخوا ملي عوامي پارټي په بلوچستان کې احتجاج کوي. دوی ټول تور لګوي چې د تیر کال په ټاکنو کې درغلی شوی دي. د حکومت مخالف زیاتره ګوندونه په ملک کې د بیا انتخاباتو کولو غوښتنه کوي. خو د اپوزیشن یو ګوند جمعیت علما اسلام اگر چې په انتخاباتو کې درغلی تورونه لګوي او د دې خلاف د احتجاج کولو اخترونه هم ورکوي. خو د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په قومي اسمبلی کې په خپل وینا کې دا هم ویلي دي چې پارلیمان به دغه وي او د پارلیمان نوي غړي جوړول امکان نه لري. د جمعیت اسلامي ځنه مشران هم وایي چې باید په انتخاباتو کې درغلی د پلټنې لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ شي، ځکه چې د ملک اقتصاد د بیا ټول ټاکنو کولو جوګه نه دی. په اسلام آباد کې د شفاف ټاکنو لپاره کارکوونکي سازمان فافن یو غړي محمد داود مشال رډیو ته وویل چې په پاکستان کې هر ځل د انتخاباتو نه پس دغه سي تورونه لګي چې په ټاکنو کې درغلي شوې ده، خو دا ځل دا تورونه ډیر سنجیده او نوې دي.
میرا تو خیال یہ ہے کہ اگر ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کو سامنے رکھیں تو اس کو نظر
جما په خیال په ملک د سیاسي ثبات راوستلو لپاره نوې انتخابات کول پکار دي. دا به هیڅ سم خبره ده چې په پاکستان کې هر ځل د انتخاباتو نه پسته درغلي تورونه لګي. خو د تیر کال د ټاکنو په اړه نوې تور دا ده چې د انتخابات ګټونکو ګوند نه بایلون کې ګوند جوړ کړی دی او انتخابات بایلونکو ته د ګټونکو درجه ورکړې ده. دا تاثر په تیر یو کال کې ختم نه شو. که څوک دا تاثر ختمول غواړي او په ملک سیاسي ثبات راوستل غواړي نو پکار ده چې په ملک کې نوې انتخابات
رستہ ایک ہی نظر آتا ہے کہ نئے الیکشنز ہونے چاہیے.
الیکشن کمیشن آف پاکستان بیا بیا ٹنگار کوي چې انتخابات شفاف شوی دي. د واکدار ګوند مسلم لیگ نون وزیران او په خاصه توګه د دفاع وزیر خواجه آصف په خپلو بیانونو کې وایي چې تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې حکومت جوړ کړی دی، نو د دوی لخوا په انتخاباتو کې درغلی تورونه بې ځایه دي. په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال حق نواز خان مشال رډیو ته وویل چې دستي په ملک کې بیا انتخابات کول ګران دي، خو په انتخاباتو کې د درغلی د تورونو له وجې د ملک اقتصاد او امنیت دواړه اغیزمن شوي دي.
پکار دار کې ټول سیاسي ګوندونه په دې باندې کېنی او دا کمی خبرې چې کیږي چې د حل لپاره لار روباسي، دغه خبرې چې کم تورونه لګول کېږي که داسې ثبوتونه هغه لري چې هغه دې تړوان نکی او دا خبرې یو پیره ختمه شي، ځکه چې وخت په وخت باندې انتخابات کول هم د ملک لپاره اقتصادي تور ډیر ګرانه ده. پاکستان په داسې پوزیشن کې نه دی چې هغه دې بار بار دومره خرچې کوي. نو دا ټولې خبرې داسې دي چې کال اوسو خو څه فرق رانه یو آی د دې بس ځی مواري وي چې راتلونکي کمی ټول ټاکنې وی هغه به هم داسې بے طرف وی پاره کې به هم د ولس رائے ته احترام ورکول کیږي.
د دوانه ورته د انتخاباتو کال پوره کېدو نه پس هم پارلیمان نیمګړی دی. په کمی سملای کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځنګړي ځنه چوکیو باندې تر اوسه غړي نه دي مقرر شوی او په سنټ کې د خیبر پښتونخوا غړي هم نشته، ځکه چې د خیبر پښتونخوا په صوبایي سملای کې د سنټ ټاکنې نه دي شوی. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د تیرو انتخاباتو نه د یو کال مودې تیرېدو وروسته هم تر اوسه په صوبایي اسمبلی کې د میرمنو لپاره ځانګړي سیټونه اعلان کړي نه دي. خزینه سیاستوالي وایي ښځو ته حق نه ورکول د هغوی استحصال دی. دوی غوښتنه کوي چې په صوبایي اسمبلی کې د میرمنو د سیټونو مسله دې زر هواره شي. اسما ګل رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په ځانګړو څوکو ښځو ته استازیتوب نه دی ورکړل شوی. په دې اړه د پاکستان تحریک انصاف ته اسمبلی پخوانی غړی آسیا خټک مشال ریډیو ته وویل چې ښځو ته استازیتوب نه ورکول د دوی اساسي حق تر خپو لاندې کول دي، ځکه چې لوړاندې ښځې په سیاست کې په لږه شمېره کې دي. نو باید چې زر تر زره د ښځو لپاره ټاکل شوی ځانګړو څوکو فیصله وشي.
واحد نمائندگی وی د خواتین په اسمبلی په فلور باندې پاکستان د ټولو نه سپریم اداره چې کملا انفورسمنت کې سپریم کورٹ هغه فیصله نه منل کیږي ان قانون سازي کې چې د خواتین نصاب پکار وي نو هغه اسمبلی نه اورتي یو کال پوره شو امپورټنت لیجیسلیشن د خواتین لپاره هغه نه کیږي مونږ دا ویل چې دا د هیومن رائټ وایلیشن هم دی پکار دی چې زر نظر دا فیل شي او چې چا حق دی هغه ته ملاو شي
بل لوري ته د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی غړی شګفتہ ملک مشال ریډیو ته ویل چې په پارلیمان کې د ښځو موجودګي ډیره ضروری ده ځکه چې ښځې د خپلو ستونزو هواري خدرک لري نو باید چې قانون سازۍ کې هم برخه ورکړل شي نوموړی وایي ښځو ته که څه هم محدود اختیار ورکړل شوی خو دوی مبارزه جاري ساتلې
زنانه چې د زنانو په ایشوز باندې ډېر زیات پوهیږي سنجیده وي نو په اسمبلی کې چې څومره هم په پارلیمان کې زنانه ناستې دي کاغه د هر سیاسي ګوند سره د هغې تعلق وي خو هغوی په پارلیمان کې د زنانو په ایشو باندې ټول یو وي
بلخوا په پېښور کې د آج ټلویزیون خبریال شهابالدین په دې اړه وایي په تیرو وختونو کې که څه هم ښځې په اسمبلی کې موجودې وي خو هغوی ته هغه عمره اختیار نه ورکړل شوی څومره چې پکارو نوموړی وایي چې ښځو خپله مبارزه جاري ساتلې او د خپلو حقونو او پرمختګ لپاره یې په اسمبلی کې غږ پورته کړی
کارکردګي ار څنګه چې خصن سخو خامخا داغی کارکردگی وا کفرس که داغی بی اختیار وی سی اختیاری ووم نه خو بیا بم چکم دینو آغی خپل پارٹی تا خپل حکومت تا واغو دا سی مسئلی ده زنانه راوڑی چاگو تا بیرا مخ که کولی زنانه اگر چشتا وسم چکم دینو دا مسلم لیگ نون د جی یو ای او د پاکستان پیپلس پارټی دا غی زنانه چې کوم دین په ایوان کې شته خدا دې چې اغه تعداد نه دي چې کوم پوره تعداد په کار دی
د 2023 کال عام ټاکنو وړاندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند انتخابي کمیسون لخوا کل ادم وګرځول شو د دې له عمله د دغه ګوند ملاتړ لرونکو نماندان سنی اتحاد کونسل ته لاړل او د تحریک انصاف نماندان په آزاد حیثیت انتخاباتو ته ودرېدل وروسته د پاکستان سترې محکمې پریکړه وکړه چې په آزاد حیثیت ټون کې نماندان کولای شي چې نورو ګوندونو ته لاړ شي د دې فیصلې لمخې د پاکستان تحریک انصاف د خزو مخصوص سیټونه نورو ګوندونو ته ورکړل شول خو وروسته دا فیصله بیرته واخستل شو چې له عملی خزي او لګکو د یو کال له تیرېدو سره سره لا هم مخصوص سیټونو ته نه دی رسیدلی د سپریم کورټ فاروق افریدی اډوکیټ چې په عدالتونو کې د ځانګړي سوکو په مقدمو کې د ځینو غړو وکالت کوي نوموړي په دې اړه مشال ریډیو ته ویل
فروری 2024 کې الیکشن وشو نو په خیبر پښتونخوا کې آزاد امیدوار وګټله کم کې چې د پی ٹی آئی سپورټرز شامل وو چونکې د آزاد امیدوارو پارټي چې دی هغې پارټي بیس باندې الیکشن نه وکړې نو لہذا الیکشن کمیشن کم چې د زنانو ریزرو سیټونه دي پایین کې هغه پولیټیکل پارټیز په مینځ کې ډیوایډ کړل هغې خلاف سنی اتحاد کونسل کم چې وروستو بیا د آزاد امیدوارو جوائن کړو او خیبر پختونخوا کې حکومت راغلی وو هغه های کورټ کې د هغه نوټیفیکیشن چیلنج کړو های کورټ کې لارجر بینچ جوړ شو او هغې چې دا د سنی اتحاد کونسل حق نه جوړیږي الیکشن کمیشن نوټیفیکیشن بالکل ټیک دی سپریم کورٹ کې سنی اتحاد کونسل اپیل وکړو او سپریم کورٹ فیصله ورکړه چې دا د سنی اتحاد کونسل نه دا د پی ٹی آئی حق دی د هغه خلاف چې دی ریویو پیټیشن فایل شو او هغه ریویو پیټیشن دا پینډینګ دی
د ټاکنو کمیشن لخوا 2023 کال د فروری په اتمه په پاکستان کې انتخابات وشول په پاکستان کې انتخابي کمیشن هر ګوند او خپلواکو نمایندانو ته انتخابي نخې ورکړي خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندیدانو په آزاد حیثیت سره په ټاکنو کې برخه واخیسته د پاکستان سپریم کورټ تیر کال د 2023 جنوري په 14 د الیکشن کمیشن په حق کې فیصله وکړه او د تحریک انصاف نه د بیټ نخه بیرته واخیستله له دې وړاندې د پاکستان الیکشن کمیشن 2023 کال د دسمبر په 22 ویلو چې د تحریک انصاف ګوند داخلي انتخابات د قانون سره سم نو ځکه ورته د کرکټ بیټ نخه نه ورکوي آسمګل مشال ریډیو پیښور
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین وایي نور ورته د پښتنو په ځمکه د امنیت بد وضعیت ته منلو وړ نه دی نوموړي د سوات په سیدو شریف کې د دوی د ګوند د باچا خان او ولی خان د تلین په موقع جوړ شوی جلسې ته په وینا کې ویل چې د دوی ګوند د پاکستان او افغانستان ترمنځ څه قسمه جنگ نه غواړي د په خبره باید د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه د خبرو له لارې هواره کړل شي زموږ خبریال نیاز احمد خان هلته ورغلی
سواد سیدو شریف په دودیا حل کې را جمع شوی د امنیشنل ګوند په زرګونو کارکونانو او د سیمې مشرانو ته د امنیشنل ګوند صوبایي مشر د خیبر پښتونخوا په خوانی اطلاعاتو وزیر میر افتخار حسین سیمه کې په سیاسي حالاتو او امنیت تفصیلي وینا کې ویل چې موجوده حکومت یو ځل بیا پښتنو سیمو کې جنگ جوړول غواړي، خو دوی پارټي به د هر قسمه نامنې په ضد ولاړوي.
او دهشتگردی له گوچته شو جنگ شو د پاکستان او د افغانستان جنگ دی، نو چې دا دواړه جنگ کوي نو څوک بمري؟ پښتانه بمري کنه؟ او چې دا جنگ به لکوامي جنگ شي نو څوک بمري؟ بیا هم پښتانه دي کنه؟ نو یې ګرانو ملګرو، دا جنگ ته به مطلب چې مونږ بند تړو که بنه تړو؟ بند سره مونږ د افغانستان او د پاکستان منځ کې جنگ نه منو. مونږ مذاکره غواړو، امن غواړو او ورورولي غواړو، او د افغانستان او پاکستان د نه تجارت لارې کولاول غواړو.
په سوات کې د فوز لخوا کنټرولمنټ بورډ چې د فوز د انتظام لاندې د تاثیر قبل سلور یونین کونسلو کې جوړول شي په اړه میا افتخار حسین ویل چې سوات ولست امن لپاره قرباني ورکړي، او دا وخت په خیبر پښتونخوا کې سوات یو واستوي سیمه ده چې امن پکې ټینګ دی. حکومت او فوز دغه امن نه خرابوي.
زه د دې دي د فوج واکدارانو ته ویم چې کنټرولمنټ بورډ کته جوړې هغه ستا خپل کار دی، خو د سوات خلک به نه چیړي، د دې ځمکه به چې کم دی نه اخلي، دی سره به چې کم دی ناجایزه نه کوي. نن د سوات خلکو مونږ سره ملګرتیا کړې ده، مونږ سره په صف کې ولاړو، ځکه کور په کور شهیدان دي. لهذا زه د پاکستان حکمرانانو ته، فوج ته، ټولو خلکو ته ویم چې د سوات د خلکو به قدر کوئ، عزت به کوئ، د دې د خوښې خلاف یو کار به هم نه کوئ.
دا په داسې حال کې چې لږ وړاندې د پاکستان فوج په افغانستان کې پوځي کارروایي کړې وه، او دریځ لري چې د افغانستان بعض سیمونه وسلوال په پاکستان کې کارروایي کوي. بلخوا د سوات تحصیل کابل اولس د تیرو څو میاشتو راسې تحصیل کابل کې د فوج انتظام لاندې کنټرولمنټ بورډ جوړولو په ضد احتجاج کوي، خو ضلعي انتظامیه وایي چې کال 2018 کې هغه وخت حکومت په تحصیل کابل کې د پوځي چاونې اجازت ورکړی وه، او هغې کې کنټرولمنټ بورډ جوړول هم شامل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پرون د کورمې په ساده ښار کې سنیانو مظاهره وکړه. دوی غوښتنه کوله چې پولیس دې د بې ګناه خلکو نیول بند کړي او په ځینو لارو لګول شوی د تګ راتګ بندیز دې لرې کړي. دوی همدارنګه د بګند اغېزمنو سره د مرستو غوښتنه هم کوله. سنیانو پرون د مظاهرې پر مهال ځینې لارې هم د احتجاج په توګه تړلې وې. بل پلو پولیس وایي نه یې څوک بې ګناه نیولی او نه یې هم د تګ راتګ لارې بندې کړې دي. تاریخ ورغزه رپورټ لري.
د کورمې سنیانو په ساده ښار کې د خپل مطالبو په حق کې احتجاجي مظاهره کړې ده. د جمعې پر ورځ په لسګونه احتجاج کوونکي په مرکزی چوک کې تر راغونډېدلو پس د سیمې تګ راتګ لارې تر څو ساعته بند ساتلې وې. په احتجاج کې شامل ځایي مشر مولانا روح الله وای دا احتجاج یې پر دغه دی چې حکومت د ژړینې او تور وړي پر لارو پتلو رتلو بندیز تر لګولو پس د الیزو لار استعمالولو ته مجبوروي، چې د زور او زبردستۍ دا کار هیڅ منلو ته تیار نه دي.
څومره مسافر اهل سنت څه کور می ته رسي، ډالې په شکل کې رچا، لس ګاډي رچا، پنځلس ګاډي په یو ځای رچا.
په کورما کې پر مسافرو تر بدونو او جګړو په سنیان او شیاګان یو بل سیمو ته ورځي، او نه د مخالف فریق پر علاقو ورغلي لارو د خپل سیکورټي په خاطر تګ راتګ کوي. په سیمه کې پر 28 نومبر د شیاګانو قافله د وسلوال برید لاندې تر تلو پس پر بګن ورغلي مسلح لخکر د سنیانو کورونه او دکانونه لوټ کړي او هورونه ورته اچولي ول. د بګن ځای مشر افضل خان وای دا غوښتنه هم لري چې بګنا خلکو ته نقصانونه در رسیدلو په صورت کې اوس حکومت ازاله وکړي.
یا ڈی سی دو دا آڈر غلا بے ہفتے وش پہ دیکھوار میں آمن تا نہ ہوڑے کتو وقت لائے دا غشار پتو کال کو تبیر کڑا وائے کورونا بزور با بوچھاو.
دا دے ترسنگ دا احتجاج کون کو یا وبلا غختنا دا ہم دا چے پولیسو دا مقامی خلکو پا کورونو چاپے وحل شروع کری او حغلتے بے گناہ خلق نیولی دی. دا تندو سیمے مولانا عصمت اللہ وائی دا خلکو پر نیولو دوی خفا دی او غواړي چې دا سلسله دی نور بند شي.
دا مطالبه دي چې دا کسان فورا آزاد کړل شي او د بایزت طریقې سره خپل خپل کورونو ته ورسول شي، او دینه بعد مزید گرفتاریان هغه نشي کولای چې د خلکو کې مزید خوف هراس او د هشت دانه پیرو کیږي.
بل خوا په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکی چې نه غوښتن نو مخپور شي مشال لډیو ته پر 1 فروری ویلي هیڅ بې ګناه کسې نیولی او نه د چا په کور غلطه چپا وهلې. خو دومره دا چې ځینې خلک پر دغه خفه دي چې څو ورځې وړاندې د شیاګانو درې کورونو ته هور په اچولو پر 2 کسانو پرچول کړ شوی. چارواکي وایي په یو کیس کې ایف آی آر د مدعی حق دی او د هغې تحقیقات د پولیسو کار دی چې ورته ملزم نیول ضروري دي. خو که څوک دا ګڼي چې هغه بې ګناه دی نو عدالت ته دې ورشي او خپل ځان دې له جرمه صفا کړي. چارواکي زیاتوي څومره پورې د ژړنې او تور وړي لارو باندې پر تګ راتګ د بندیز خبره ده نو داسې حکم دوی نه دی جاری کړی او که بیا بل چا کړی وي پر هغې څه نه شي ویلی.
طارق اورگزی د رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونو لنډیز به درته لرو او په دویمه نیمایي کې هم رپورټونه را سره دي. نو را سره اوسئ د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر پختونخوا په بنو کې پرون په 2 بریدونو کې د 2 پولیس سرتیرو په ګډون 15 تنه وژل شوی دي او 6 نور ژوبل شوی دي. کوم وسله والې ډلې د برید ذمہواري نه ده قبوله کړې. په پاکستان کې د حکومت مخالفه تحریک انصاف په ګډون یو شمیر ګوندونه نن په هیواد کې د عامو انتخاباتو د یو کال پوره کېدو په مناسبت تور او ورځ مانځي. په دې ګوندونو کې تحریک انصاف تر څنګ جماعت اسلامي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند ستر، جمهوري اتحاد او ځینې نور شامل دي. خو په واکمن ګوندونه لکه مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د دوی تورونه نه مني. همدارنګه د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون هم تیر انتخابات پاک بللي. د کورمې سنیانو په ساده ښار کې د لارو د بندېدو ضد او د امنیتي ادارو لخوا د خلکو د نیولو ضد احتجاج کړی دی. پرون لسګونه احتجاج کوونکي د مرکزي چوک ته راغونډ شوي وو او د سیمې د تګ راتګ لارې هم تر 2 ساعتونو پورې بندې کړې وې. بلخوا په سیمه کې پولیس وایي چې نه کوم بې ګناه کس نیولی او نه هم لارې تړلې دي. د پاکستان له زندانونو 2 نور افغان بندیان خوشي شول. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې 2 تنه خوشي شوي افغان بندیان پرون د تورخم له لارې بیرته افغانستان ته رسیدلي دي. حماس وسلوالې ډلې نن 3 اسرائیلي یرغمل شوي کسان خوشي کړي او اسرائیلو ته یې سپارلي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډره بولي نن د غزې په تړانګه کې د سلګونو کسانو په وړاندې د دوی د خوشي کېدو مخکې پرېډ وکړ. رویټرز او اسوسییټډ پرس اژانس د راپورونو له مخې د دې په بدل کې لسګونه فلسطینی بندیان خوشي شي. تاسو خبري غړی اوري د خبرنو لنډیس مو اوري ته په دویمه نیمای کې یو او دلته مهم رپورټونه را سره دي. نو را سره تم شي او د رپورټونه او تفصيلي واره. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د صنعتونو لپاره سلاکار عبدالکریم خان وایي دوی د بجلی د سپلای خپل نظام په جوړولو کار پیل کړی دی او د خبره دغه بجلی به د صوبې صنعتونو او کارخانو ته په ارزانه نرخ ورکوي. خو د صوبې صنعتکاران د حکومت لخوا د صنعتونو د پرمختګ له پالیسیو مطمئن نه دي او وایي چې په تیرو وختونو کې هم صوبې حکومت دا قسمه ژمنې کړي خو عملي شکل نه دی ورکړی. نو تفصیل د پیښور د غلام غوث په رپورټ کې.
وفاقي حکومت ویلي دوی به د غنمو امدادي قیمت نه مقرروي. دغه ګام به د غنمو یا د خوراک عام مارکیټ اخلي او هغوی به د خپلو غنمو بیې په خپله مقرر کړي. د فروری په 6 په قومي سبلا کې د خوراکي توکو د تحفظ قائمه کمیټه غونډه کې دا هم ویل شوي دي حکومت د امدادي قیمت نه مقررولو ګام د آی ایم ایف په وینا پورته کړی. د قومي سملې د دغه کومشتې په پونه د هم لیکلې شوې دي د 100 کال لپاره پوره پوره غنم خوشته. د یوې صوبې نه بلې صوبې ته په غنم اوړلو هم څه بندیز نشته. د حکومت دیګان سره راتلونکي کې د غنمو د کمیدو یا زیاتېدو کوم رقم امکانات جوړیږي؟ د خیبر پختونخوا د کروندګرو د تنظیم یو مشر لیاقت یوسفزی د مشهد رادیو دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
د صورتحال کې چکم دن دلته کې ستا مقامی زراعت چې دین اخته بالکل تباہ کو لکه په والا باندې د غنمو بوران پر روان وخت کې به ډیریږي. ځکه به ډیریږي چې غنمو کر چې کم دین چې کم مین د غنمو د کر ایریا ده هغه پنجاب او سند او موږ ته اطلاع دادی چل تک هم خلکو کار کم کړل دي غنمو. د فوډ سیکورټي مسله خو برازي ځکه چې دی په بار باندې ډیپند کوي او د زرای مبادله اسم دي ښکار دي ماشي بوران نو په هغه کې خو بیا ډیر به بوران خطر جوړیږي.
د امدادي قیمت ته مقررېدو سره به ولس ته غنم ګران ملاوېدل، خو بیا هم مارکیټ ته به غنم ورکول یا پوره کول د حکومتي ادارو ذمهواري وه. د امدادي قیمت نه به کروندګرو ته هم د خپل محنت او د خرڅونو په مطابق ګټه ملاوېده. مشال ریډیو په اور کې د کسان ټریننګ انسټیټیوټ یا کروندګرو ته د تربیت ورکوونکو ادارې مشر بنیامین شوکت سره خبرې وکړې. نو هغه وویل امدادي قیمت معنی دا چې که غنم به لږو او یا کډیر، خو حکومت به یو قیمت مقرره کړ او د کروندګرو نه به په همغه قیمت غنم واخیستل چې ورباندې به کروندګر هم خوشحاله او ټول کال به حکومت ذمه وار چې ملکي وګړي ول غنم پوره کړي. د زیاته کړه چې تیر کال حکومت 900 روپۍ غنمو یو من قیمت مقرره کړو، خو حکومت د پنجاب او سند صوبې د کروندګرو نه غنم وانه اخستل. کروندګرو ډېر احتجاجونه هم وکړل، خو حکومت هیڅ ګام نه پورته کړو. نو کروندګرو هغه غنم چې په یو منی د 3.5 روپو پورې خرڅونه راغلي وو په آزاده مارکیټ کې د 28 نه واخله تر د 2.5 روپو پورې یو من غنم خرڅ کړل. یو من معنی 50 کیلوګرامه غنم. نو دا پوښتنه چې راتلونکي کې به د غنمو پیداوار قیمتونه او مارکیټ څنګه وي؟
15 سے 20% ایریا جو ویٹ کے زیر کاش تھا وہ کم ہوا ہے. دوسرا فیکٹر یہ آیا ہے
سکل د 15% پورې غنم کم کرلی شوی. دویمه مسله دا شوی چې سکل کروندګرو کیمیاوي سرې هم ډېرې کمې اچولي. د دې مطلب دا شو چې د غنمو په دانو به اثر ورزیږي او هغه به کمیږي. درېمه دا چې زمونږ کومې باراني علاقې دي لکه د سیند صوبې تر او نور علاقې او همداشان چولستان او د پوټو هر سیمې چې په باران خړوبېږي، سکل ور باندې یو هم داسې باران نه دی شوی چې د غنمو لپاره پکار وي. بنیامین شوکت زیاته کړه دغه بارانی علاقې چې هر کال د اتونه تر د 10 لک ټنونو پورې غنم پیدا کوي، سږ کال به ډېر په مشکل سره 1.5 لک یا 2 لک ټنه غنم پیدا کړي. د وویل کروندګرو چې پر اوسکنې تاوان لیدلې، سږ کال د غنمو په کروندو خرڅونه ونه کړل او کیمیایي سرې وانه چولې. او درېمه دا چې شاوخوا 45% کروندګرو د غنمو د تاوان نه د بچ کېدو لپاره غنم ونه کړل او نور فصلونه یې وکرل. بنیامین شوکت دا هم وویل هر کله چې کروندګرو د غنمو د کر لاس واخیست غنم به کمیږي او راتلونکي یو کال یا شاید 15 میاشتو پس به یا خو قات شان حالات جوړیږي یا به د بهر هیوادونه په ګران قیمت او په ډالرو کې غنم اخیستل کیږي. پاکستان کې چې کوم غنم شته هغه خو د 6 میاشتو لپاره پوره دی. هغه چې کوم ذخیره کې شته دی نو هغه هم ډیر د خراب معیار والا غنم دی. قدرتي خبره دا ده چې مونږ غنم تریشر یا غوبل کو، نو د دې خوش ژوند د یو کار نه کم دی ځکه چې مونږ سره د ذخیرې مینول بنکر او یا کوټی دی. داسې کوټی نشته چې غنم په کې 3 او 4 کاله محفوظه پاتې شي. مونږ خو په خلاص میدان او یا په ګودامونو کې ذخیره کو چې پکې مږي هم ورځي، سپږی هم پکې کیږي، بارانونه هم پې ورېږي، ګرمي او یخنی هم پې خپل اثر پرېږدي. نو د غنمو د ذخیرې غټه مسله ده. نو ځکه زموږ دلته د غنمو معیار د یو کال نه زیات مونږ نشو ساتلی او که سږ کال کروندګرو ته د غنمو پوره قیمت هم ملاو نه شو نو قات بیا یقیني دی. د بنیامین شوکت په خبره هر کله چې د غنمو قیمت حکومت مقرره نه کړي، کروندګر به په مافیا یا په ناقانونه ګټه خورو ارزانه خرڅ کړي او همدغه مافیا به د قات په وخت هم هغه خراب شوی غنم په حکومت یو په دوه ګرانه خرڅوي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
درنو اوریدونکو تیروتنه او شو بخنه غواړم تاسو کوم رپورت واورید د د شهنواز ترکزی وو. مونږ د سرجمنه د بل رپورت کړي و چې غلام غوث جو کړي. په دې رپورت کې تاسو واورېدل چې د پاکستان وفاقي حکومت ویلي دي چې دوی به د غنمو رعایتي قیمت نه ټاکي او په دې باندې کروندګر او د دوی تنظیمونه اندېښمن دي. خو اوس چې کوم رپورت درته ورو هغه د غلام غوث او هغه سریزه ماستاسو ته مخکې ملوسته او هغه دا چې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د صنعتونو لپاره سلاحکار عبدالکریم خان وایي دوی د بجلی سپلای خپل نظام په جوړولو باندې کار پیل کړی دی.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی به د صوبې د واک لاندې د مکمل شوي توانایي منصوبو بجلی صنعتونو ته په ارزانه بیه ورکوي او د دې لپاره د بجلی سپلای خپل نظام هم جوړوي. د صنعتونو لپاره د پښتونخوا د اعلی وزیر صلاحکار عبدالکریم خان د پرورې په ومه مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې حکومت د بجلی د سپلای د نظام جوړولو لپاره د خیبر پښتونخوا ترانسمیشن اینڈ گریډ سټیشن کمپنۍ په نوم یو اداره هم جوړه کړې ده. عبدالکریم خان وویل چې دغه کمپنۍ د سوری لاندې د سوات او چترال نه تر مردان د کاټلنګ پوری د بجلی د تارونو په راغځولو ابتدایي کار هم پیل شوی او د پښتونخوا د توانایي د محکمې د سوري لاندې جوړه شوې خپله بجلی به کارخانه دارو ته په ارزانه بیه ورکوي.
اکنامک زون دے اور سرا دا غشان 10-12 کلومیٹر کے مردان در شکینا مردان اسمار انڈسٹری دا نو دا تقریبا تمنگا چ پلس ماینس کو نو دا سمرا بجلی چ راضی دا ٹو کنزمپشن مارکیٹ دا دی الڑی.
خدا خیبر پختونخوا صنعتکاران پ خیبر پختونخوا کی د صنعتونو او کارخانو د پرمختګ لپاره د صوبایي او وفاقي دواړو حکومتونو نه مطمئن ندي او دوی وایي تر دې وړاندې چې حکومتونو کومي پالیسیانې جوړې کړې دي هغه د ناکامۍ سره مخ شوې دي او په پښتونخوا کې د امنیتي ستونزو او بجلی او ګیس د کمی په وجه په سلګونو کارخانه بندي شوې دي او سرمایه‌دار خلک د پښتونخوا صوبې نه نورو سیمو ته منتقل شوې دي. صنعتکار زاهد الله شینواری په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي
نو زبون د صوبے د صنعت و حالات ډیر خراب حالت کې دی چې کوم آلریډی ایگزیسټنګ انڈسٹریل اسٹیٹس دی اکنامک زونز دی هغه کې کارخانه چې دی هغه په بحران کې دی او ډیرې کارخانه په تیرو سو کلو کې چې دی هغه بندې شوې دي او په نورې هم بندیږي لګیا دی. نو دا د دې حکومت د کریډیبلټی دا حل دی چې په دې باندې به څوک اعتبار کوي کنه دی همیشه چې دی کنه خپل وعدو نه شاته تختیدلی دی او یا بیوروکریسی په هغه کې دومره رکاوټونه واچي کنه چې هغه په وجه باندې فرض کا یو پالیسی جوړ شوی و نو هغه دی عمل درآمد پاغه ونه کړی. نه صرف دا چې انډسټریل پالیسی دی چې کومه منرل پالیسی جوړه کړې وا یا ټوریزم پالیسی جوړه کړې وا ټولې پالیسیانه په خپل ځای باندې ناکام شو. په بجلی والا خبره زه بالکل منم خدام گپ شپ دی چې تیر شلو کلو کې دا کار دی ونه کړی.
د صوبې د توانایي او صنعتونو د محکمو لخوا د مشال ریډیو سره د شریک کړې شوې معلوماتو تر مخه د سوات د مټلتان تر مدین پوری د سلويختو کیلومترو د بجلی د تارونو د غزولو په منصوبه کار روان دی چې اته عرب روپۍ لګښت به پری راځي او په مرحله وار توګه به د بجلی د خپلو تارونو غزولو لپاره په بیلابیلو منصوبو پر روان بجټ کې نوري پیسې هم مختص کوي.
د مشال ډیو د اتوار ورځې اونیزې خپرونې
پام کوه
په لس نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یوه بجا
تاندې هیلی
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په څلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو.
دا مشال رډیو د تاسو خبرې غړې او سم یو بل رپورت د ترخم کسٹم چارواکي وای په فبروري کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دوړخیز تجارت کې اضافه لیدل شوې او دوړو خوته د مالونکو گاډو شمیره زیاته شوې ده. بل پلو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکو سوداګرو به ویلي چې یوازې د یو څو مخصوصو توکو ایکسپورت زیات شوې ده. دی وای په معیاري ایکسپورت کې هیڅ زیاتوالی نه درغله. سوداګر وای په ترخم د سفري محدودیتونو ټرافیکي نظام او د کسٹم استعمال لوجی په دوړخیز تجارت لا هم بد غیس شته خو د دوی په خبره کې سوداګرو ته سہولتونه ورکړل شي نو تمشته چې د پخوا په سیر تجارت بیرته بحال شي. نور تفصیل ده فرحات شینوارینا.
د تورخم کسٹم دفتر لخوا د فبروري په 8 نیټه جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې سږ کال 2015 کې په دې روانه میاشت فبروری کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امپورټ او ایکسپورټ ګاډو په تګ راتګ کې اضافه شوې او یوه اندازې مطابق د فبروری په دې لومړۍ ونې کې په یو ورځ کې خواوشا 190 ګاډي کلیر شوې او دواړو خواو ته مالونه وړي دي او دا عمل به نور هم تیزوي چې دوه طرفه تجارتي حجم ورسره زیات شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکی یو سوداګر واحد خان شینوار مشال ریډیو ته وایي چې له پاکستان څخه یوازې د هغو مالونو په ایکسپورت کې اضافه شوې چې هغه موږ په کوالټي یا معیاري ایکسپورت کې نشمیرو.
خدا سومره فکر چې بالکل دا 7-800 غاړي 400 دی مخه 400 هغه مخه او ایکسپورت چې کوم دی کنه هغه کې بالکل موږ چې کوم دی کنه ټول سبزی روانه سیمټ روان دي مطلب ٹرانزٹ تے او عام لوکل ایکسپورٹ تے داسے خاص شے نشتا دے پے چھ پاگی کے داسے خاص ریوینیو انوالومنٹ نشتا باقی چکم دے کنا 10% منگا ایکسپورٹ چکم دے گا کوالٹی ایکسپورٹ چکم دے گا اگا منگا کی نشتا دے کوالٹی ایکسپورٹ زتا تا ہوما ایم ایس پروڈکٹس پہ یو وقت کی مو سر بچکم دے کنا تقریبا 50-60 گاڑی بچکم دے کنا صرف ایم ایس پروڈکٹس تا مطلب سٹیل چکم آئٹمز گارڈر شو ٹی آر این شو پائپون شو دا بتلا سافٹ ڈرنک بروانو 300-400 گاڑی بچکم دے کنا روزانہ صرف سافٹ ڈرنک جوسز کنفیکشنری خوراکی سامان بروانو اگا چکم دے کنا کوالٹی ایکسپورٹ
ترخم کے دا کسٹم کلیئرنگ یو ایجنٹ او سوداگر عابد خان ویل چې تر څو افغان او پاکستانی سوداګرو لپاره په ترخم باندې په سفری محدودیتونو کې نرمی نوی پیدا کړل شوی نو دا دوړخیز تجارت د پخوا په سیر وده نشي کړای.
پکار دی چې کسٹم ایجنٹ تا او تجارت تا داسې یو خاص کارډ ایشو کا اجرا ورته وکړي یو خاص کارډ جاری کا چې هغه په اسانه توګه باندې افغانستان ګمرک ته تللی شي او واپس راتللی شي. بل تجار په اسانه توګه باندې چې صرف هغه کارډ وخی او هغوی مطلب دا چې په اسانه باندې راتللی شي او واپس تللی شي نو دا به ډېره ښه شي. دې سره به تجار تګ راتګ اسان شي او هغوی به دلته کار نور هم زیات کا.
سوداګر وایي چې د پاسپورټ او ویزې سختو شرطونو ټرافیکي ستونزو او د کسټم سست نظام له امله دوی په ترخم کې یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او دې له وجې په دوه طرفه کاروبار ډیر اثر شوی. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹری زیاده تجارت او صنعتونو خونه او دیدارانو ویلي چې په 2012 کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیز تجارت حجم 2.5 اربع ډالر ریکارډ شوی وو خو بیا مخ په ښکته روان شو او خوښه 800 میلیونه ډالر ته هم ښکته شوی دی او په دې تیر اوږده موده کې بیا هغې کچې ته لوړ نه شو لکه پخوا چې لوړ شوی وو. په 2014 کې د پاکستان وفاقي حکومت په تورخم د پولیس سمبالولو پالیسي عملي کړه او هر تن لپاره په دې پوله د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړ او د ګاډو او مسافرو تلاشي اخیستل یې هم سخت کړل. په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په دې لار باندې د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرحات شینواری، مشال ریڈیو، خیبر.
د مشال ریڈیو خپرونې د سهار له 3 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز،
د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په لنډو صفو 2110
13500
15515
او 10800 کیلو هرتز،
او د ماخام لشپګو تر وو
د ماسختن لنه هو تر لسو
او د شپې ل یو لسو تر 12 بجو
په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوریدل شي. د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع اورکزو کې ورې بیا د انټرنیټ او د موبایل شبکو د نشټوالي ستونزه مخې ته راغلې ده. د سیمې خلک تجاران او زده کوونکي وایي د انټرنیټ نشټوالي سره دوی د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې امنیت هم بحال کړي او د دوی انټرنیټ ته هم بحال کړي. او خود سیمې انتظامیه بیا په جواب کې وایي چې دا ګامې د امنیت لپاره پورته کړی دی چې څنګه څنګه امنیت ښه کېږي دوی به انټرنیټ هم ورسره خلکو ته ورکوي. ممتاز بنګخ په رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا قبیلی ضلع اورکزو کې د انټرنیټ نشټوالي له وجې د یادې ضلع بیلابیلو سیمو خلک د ستونزو سره مخامخ شوي. د سیمې اوسیدونکي وایي د یادې ستونزې له وجې ډېر کارونه په ټپه ولاړ دي او یا یې کارونو په وخت کې دوکې خندان رمخې ته شوي. د مشتي میلې سیف الله چې آنلاین کاروبار کوي د فبروري په 1 مشه ریډیو ته ویلي باید چې د انټرنیټ شبکې دې ورته بحال کړي شي ځکه چې د انټرنیټ نه پرته نه ده ممکنه چې آنلاین کاروبار وشي.
کی سنیټ باندې عمر کوم کاروبار د نړۍ سره تړلې ده او د هي کاروبار ته په لاړ ده نو مو کوم زیر تنظیمي ده او ایم ان ای ده ایم پی ایس دي او غو نه مو د مطالبه ده د دیواله نوټس واخري او مو ته زر زر نیټ کولاو کی.
د مشتي ملې ته تجارانو اتحادی مشر محمد اسلم ویلي چې نه یوازې انټرنیټ بلکې د اورګزو په زیاتره سیمو کې د موبایل شبکې بخي کار نه کوي او په سیمه کې مشت خلک نشي کولای چې ضروری کار لپاره د خپلوانو سره په موبایل اړیکه ونیسي. دوی غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د م موبایل نیټورک په حالي یو ضروری ګام دی باید چې اړوند چرواکي دي د خلکو په ستونزه پام وکړي
نیټ فبریکا د صدزه کې سیګنل نه صحیح کار نه کوي او د نیټ د نشتوالي د وجه د مو خلکو ته خاص کر سټوډنټانو ته ډېر غټو مسلو سره مخ شوي نو مو دا ریکویسټ کوم خاص کر ضلع انتظامیه او بیا د مو ایمن ای او ایم پی ایس صاحب ته څوره ټبرې د ضلع ورکزو کې لګېدلي وي که هغه د جیز دي او که هغه د یوفون دي پکار دی چې دا زر تر زره د باندې کار شروع شي او دا نیټ ته بحال شي دوباره
خلیل الرحمن چې د شیخانو سیمې اوسیدونکی دی مدني فعال او د سیمې کونسلر دی مشال ریډیو ته یې ویلي د تیرې یوې اونۍ راهیسې د سیمې خلک د یادې ستونزې سره مخامخ دي خو د دوی ضلع انتظامیې او په کمی او صوبایي اسمبلیانو کې د سیمې استازو د یادې ستونزې په اړه خاموشي خپله کړې باید چې دوی د خلکو اسانتیا لپاره خپل کردار ولوبوي
او کچا آنلاین کاروبارونه دي ناغا مکمل ټاپ لاړ دي او کچا مطلب اپلای دي هغه ټاپ ولیاړ دي نو دا ډیره د افسوس ول خبره چې تر اوسه پورې د دې باندې د مول ازیدې انتظامیا او ایمینې بي سکون دي هغه خاموش پاتې او نه په کار دي چې د دې زر تر زر غور وکړي شي چې د خلکو ته د کومې مسلې ری صدا مطلب خلک لري شي او کدا غ شي مزید وچلی دا نو دا ډیر زیات نقصان دی خلکو ته ورته ولې نن سبا څه صورت څه شم دی مکمل آنلاین دی
په اړه مو صوبایي اسمبلی کې د ضلع استازي او پخوانی سینیټر محمد اورنګزیب سره خبرې وشوې نو دوی بیګا مشال ډو ته وویل د سیمې خلکو د ستونزې نه خبر دی او د ضلع انتظامی سره په شریکي اړوند میکمو سره خبرې روانې دي او هیله لري چې زر به د خلکو یا د ستونزه هوار شي
د باندې آرډي کار شروع دی بالکل ماو ڈی سی سره پر دوا لګیو ان شاء اللہ ٹھول اور کسی کی وہ نیٹ پنک کار کئی سگنل اور نیٹ پنک کار کئی نو هغه بندي کا خير ان شاء الله غدا پرمو ټوټل فيزيبيليټي جوړه کړی دي او ان شاء الله تعالی ضرب بحال شي کا خير
خبر زيد خبر پختونخوا قبيلي ضلع ده د 13 تو میاشتو نه بیا بیا د موبایل شبکو او د انټرنیټ د نشټوالي ستوند سره مخامخ کیږي چې پر زيد د سیمې خلکو تاجرانو او د کوونکو رستیو کې احتجاجونه هم کړي د ضلع انتظامی او د سیمې استاد هم پر رستیو کې ویلي چې د سیمې خلکو تور پیښې ستوند هوارولو تجمن دي خو د دې باوجود هم لا تر اوسه یا د ستوند په مستقله توګه هوار نه کړی ممتاز بنگش مشال ریڈیو کوہاٹ
دا مشال ریڈیو یوٹیوب چینل دو لکن زیاد سبسکرائبرز لری تاسو عمرہ سر ملگری شئی منگ پا youtube.com/mashalradio کی مندلے شئی مونږ تر وسله 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
له مشال رادیو خبرې غړي اوري د ماحولیت ماهرین وایي د خیبر پختونخوا په زیاتره میداني سیمو کې د 13 اکتوبر میاشت راهیسې د بارانونو نه کېدو له کبله د رامنځته شوې وچکالۍ له وجې د انسانانو په صحت او چاپیریال منفي اغېز غورځېږي دوی وایي ممکنه ده د بارانونو نه کېدل یا یې بې وخته کېدل د موسمیتي بدون وجه وي ماهرین وایي باید ځنګلونه او واورې ګټان خوندي وساتل شي او دا راز د اقلیمي بدلون او نړیوالې تودوخې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړل شي تفصیل په خبرات شبیر احمد جان پر رپورٹ کې
پیخور حیدرآباد میڈیکل لختون کی ڈاکٹر احمد وائی چې سمره باران کم وی هغه مره بیماری زیات وی
کم ده د سخت شوګر مریضان وی یا د سینې داسې مریضان چې هغه مخ کې ټی بی تیر کړي یا صابندی لري یا چې کم ده هغه کرانکس مو کرانی دوی ته د صفا ضرورت دی هوا چونکی د هوا نه دوی ځان لا اکسیجن نشي راکاګلې اوس که مثلا په دغه هوا کې موږ نور غندګی مورواچو چې هغه په شکل د ګرد غبار دی یا چې د فیکټرو هواګان دي نو دا به مزید هم موږ ته دغه هوا ګندکی نو چې کوم خلک بیماران دي دا خلک خدا سي وګڼه چې دا تا بالکل یعنی دوی ته تمره بند کړه نو چې کومه پورې باران نه شوی نو دا هوا چې دا ګندوي نو باران د کمبخت سره د بیماریانو زیات دل شای کې پیپړې بیماریان دي د سمره باران کمی دومره بد زیاتیږي ورسه
په خور پونتون کې د جیولوجي ډپارټمنټ ډاکټر محمد علي وای چې وچ او یخ یا ډیر ګرم موسمونه دا وخت په وخت نه نه بیرابل برخو کې راځي او دا وخت دلته هم دغه هغه وشکالی دا وای دا موجوده سیستم هم د بارانو نه کېدل همدغه موسمی نظام دی
دا ټیم نو موږ لکشن دی خو سالې سره مخ یو بارانو نه ډیر کم شوی دی یا نه دی شوی ځکه چې همدغه شانته ډرای سپیلز او ویټ سپیلز چې دی کنه دا ټایم ټو ټایم په مختلف علاقو کې په دنیا کې راتلی شي مې به چې دا دغه سپورت وی خو دا سی واضح هم موږ نشو ویلې کلیئر کټ چیر واقعي دا بالکل بس کلایمټ چینج دی ځکه چې کلایمټ چینج سره سیستم لنکنه دا پر اټ لیست لست نه پینځل لس کال پورې موږ ته ډیټا پکاري چې دا موږ انالیسز وکړو دا غنه بعد بیا موږ یو فینامینل انکولی شو خدا کم چې ډرای او ویټ سپیلز دا سایکلز دي کنه دا ټایم ټو ټایم راځي مختلف پیټرنز ډیولپ کیږي دا کلایمټ ګلوبلی په پوره نړۍ کې کتا سو ایشیا واخلې او کتا سو یورپ واخلې او کتا سو امریکا واخلې کتا سو استرالیا واخلې کم چې دا ایکویټر سره علاقې دي دا واخلې او دا د ډیر ټایم نه شروع دي
نوړې جاتوی پنړیوال کچا موسمي بدلون او نړیوال تودوخې نه بچکه دوله لپاره باید خپل چاپیریال صفا وساتو ځنګلونه زیات کړو او د ونو او ځنګلونو کټای هم کم کړو بلخو ځنی د چاپیریال په هنوای چې د ونو بوټو کټای په غټه کچا روانه ده ځنګلونه خوندې پاتې نه دي د کم لوج چې په غرض سیمو کې دا وره غټان هم به وخت ویل کېدو لوج ماحول پاک نه دي د پیخور پونتون د انوایرنمنټل ساينس ډپارټمنټ ډاکټر حزب الله وای ځنګلونه دي صبح کې ډیر دي خو په حکومتي کچا د دې هغه شان خصمانه نه کیږي کم چې پکار ده
د خیبر پختونخوا 1.21 میلیون هکټر علاقه چې نو دا فارس کور دي فارس ډپارټمنټ لګیا دي خپل هڅې او خپل کوشش کوي دغه کې خو موږ ته غټه مسله چونکه د قدرت طرف نه چې بارانونه دي زلني شوي نو د فارست فایر انسیډنس دا ډیر زیات شوي ځنګلاتو کې دا اور لګي په خپل کنه دویم د دې غټ کا نقصان چې فارس ترسي نو هغه ایلیګل کټینګ دی لکه موږ لګو کم او نه او کټای موږ زیات کوو نو د بارکه حکومت سره اقدامات داسې
دا جرات پورت اسلام آباد کې د ډان میډیا گروپ لخوا د ورځنی رابلل شوی نړیوال کلایمټ چینج کانفرنس ته د وینا په وخت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سردار علی امین خان ګنداپور ویلي چې د خیبر پختونخوا 30% ځمکه په ځنګلونو مشتمل را چې د پاکستان د ځنګلونو 30% برخه جوړوي هغه په ډاګه کړه چې خیبر پختونخوا د ټول هیواد 50% کاربن یعنی د انساني صحت لپاره خطرناک ګیس ختموي او دې صوبې ته د 300 ارب روپو نه سیوا فنډونه پکار دي چې دا خپل ځنګلونه خوندي وساتي او مرکزی حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې په قومي مالیاتي کمیشن یا NFC ایوارډ کې د دې لپاره خصوصي برخه وټاکي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آی پیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ لمشال رادیو سره اوسئ
او دا هم د دې خبري غړی روسته ریپورت تیر ورځ د خوست خار په پښتونستان پارک کې د دې ولایت د ګربز ولسوالۍ او د پکتیکا ولایت د ورګون د منتخب لوبډلې ترمنځ د فوټبال لوبه وشوه په دې موقعه منتظمینو ویل لدې لوبو یې مخه سپورت ته د خلکو سوال د ورزشکارانو د مهارتونو لوړول او د لویو سپورتي سیالیو ته د دې ورزشکارانو تیارول دي د فوټبال د سیالیو په خوا کې خوستي ورزشکارانو د رزمي ورزش ننداري هم وړاندې کړي په خوست کې د نورو سپورتي لوبو په شان د فوټبال مینوال هم ډیر دي نور حال د نجیب الله الوخیل پر رپورت کې
دا د خوست خار د پښتونستان پر ورزشي میدان د فوټبال د آزاد سیالیو په لړ کې د ګربز ولسوالۍ د منتخب لوبډلې او د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ د ورزشکارانو ترمنځ د فوټبال لوبه ده چې نندارې ته ګڼ خلک ورغلي ول د برنامه منتظمین وویل دوی غواړي د دا ډول سیالیو له لارې خلک د دوی د فکري او جسماني غښتلتیا په خاطر سپورت ته وهڅوي د لوبې یو تن منتظم رویبار حسان مشاد راډیو ته وویل
د لپاره چې موږ زیات ورزشکاران ولرو تر څو ځوانان مسالم وي د نشه یي توکو نه راوړو نوړو اعمالو څخه په امن کې وي نو هدف مو ډیر دا وي چې ډیر ځوانان راټول کړو سیالۍ په لاره واچو
ورزشکاران دا ډول لوبې د دوی د مهارتونو او تخنیکونو د لوړولو او په خپل ورزشي برخو کې د پرمختګ او د هیواد په کچه سیالیو کې د لوبیدلو لپاره یو ښه فرصت بلي او له ورزشي بنسټونو د دا ډول پروګرامونو د ډیرېدو غوښتنه کوي. د ګربزو د منتخب لوبډلې لوبغاړي سیف الله او د پکتیکا ولایت لوبغاړي عبدالصبور وویل
د خپل سیمې فوټبالران سره ټولو سره برادی چې دوی د بل ولایت څخه راشي مونږ ډېر څه دوی نه زده کوو مونږ څخه دوی څه زده کوي او مونږ په راتلونکي کې غواړو چې داسې ولایتي مو چې نه نور هم زیات شي.
د خوست خلق نه انشاءالله مونږ زیاته مننه کوو نو ډېر خلک نه ډېر مونږ ډېر خوشحاله یو مونږ څو ځلې مخکې داسې راغلي خو دا خلک نه مونږ ډېر ښه خاطره لرو.
په خوست کې د عادي ورزش په خوا کې رزمي سپورت هم ډېر مینهوال لري او زرګونه ځوانان پکې په تمرینونو او زده کړو بوخت دي. له همدې ډلې د فوټبال د یادو لوبو په خوا کې د یو رزمي کلب ګڼو ورزشکارانو ځینې جالب نمایشات ترسره کړل. یو تن ورزشي فعال طاهر مخلص وویل
ځوانان که غواړي چې په علمي حساب باندې یا په اقتصادي حساب باندې یا البته د وطن د نورو مسایلو د ارزښتونو لپاره د ښه خدمت وکړي سالم خدمت وکړي مؤثر خدمت وکړي د ورزش په طریقه باندې د ورزش په وسط باندې کولای شي چې دغه خدمت ترسره کړي.
یاد دیوی فوټبال هم په خوست کې له هغو ورزشونو ده چې په خار ولسوالیو کلي او بانډو کې ډېر مینهوال لري او د لوبو د نندارې لپاره یې ګڼ خلک راټولیږي. په خوست کې د فوټبال لس غوره شپاړس دویمه شل دریمه او دېرش څلورمه درجه لوبډلې دي چې د دې ولایت زرګونه فوټبالران پکې لوبیږي.
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.